السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې او ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هیلو ړنګه او د ازادي میلمه. خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې مهم خبرونه وړاندې کیږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل سوي چې درې ورځې مخکې تښتول سوي وو. د هلمند ځایي طالب چارواکي وایي تښتونکو د دغو هلکانو له کورنۍ څخه د دوی د خوشي کېدو په بدل کې د 3 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې وه. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه کسان نیول سوي. ځایي سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان وژلي او وروسته یې د اوبو یوې څا ته غورځولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د 500 میلیون کسانو له ډلې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي، اوس یې یوازې 500 میلیونو ته مرستې رسولی سي. دې پروګرام پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تر راتلونکي ژمي پورې 1 میلیارد ډالره د بودیجې کسر لري. دا خبره د دې پروګرام مشرې هسیو ویلي د اروپا لپاره د یورو اکټیو رسنۍ سره په تازه مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام څلور ورځې مخکې په یوه بل ټویټ کې ویلي وو چې په افغانستان کې 80% کورنۍ د خوړو لپاره کافی خوراکي مواد نه لري. د ازبکستان د ترمز له ځنګړي پانتون څخه له سلو زیات افغان محصلان فارغ سول. بختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په ترمز کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرست مولوي محمد ادریس له قوله خبر ورکوي چې 115 محصلانو د یوې 4 کلنې دورې له بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې او ادبیاتو او د ریل ګاډي خدمتونو کې له دغه پانتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د خبریالانو د بنسټ رئیس حجت الله مجددي د یو شمېر هغو خبریالانو شکایتونه تایید کړل چې وایي پر خپل وخت اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. دغه خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت ویاندویان له دوی سره پر خپل وخت معلومات نه شریکوي. شغلی مجددي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو خبریالانو ستونزې پر ځای وبللې.
د اطلاعاتو ته لاسرسی موضوع کله به ښه کېږي، کله به ستونزمن شي. داسې وخت هم شوی دی چې وضعیت داسې شوی دی چې دغه ویاندویان په خپله ډېر په دې لیوالتیا ښودلی دی چې رسنیو سره تماس ونیسي او معلومات رسنیو سره شریکه کړي. او ځینې وختونو کې لکه اوس دا ستونز شته دی چې ویاندویان اطلاعات رسنیو سره نه شریکوي.
شغلی مجددی زیاته کړ چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې اطلاعات ته د لاسرسي د ریاست د ایجادولو لپاره د ورستي پریکړې سره سره بیا هم معلومات ته لاسرسی نه دی ګړندی شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال رسنوي ته ویلي چې د طالبانو د حکومت ټول ویاندویان مکلف دي پر خپل وخت اطلاعات له رسنوي سره شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګله دیش سره سبانۍ لوبې ته تیاری نیسي. افغان لوبډلې د دریو یو ورځنیو لوبو په لړ کې د چنبې په ورځ د بنګله دیش ټیم ته ماتې ورکړه او د روانو 15 مسابقو لړۍ وګټله. ټاکل سوی د دې لړۍ وروستۍ لوبه سبا په چتوګرام سټېډیوم کې ترسره سي. د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې چې د اکتوبر پر 15 په هند کې پیلېږي، د افغانستان لومړنۍ لوبه به هم د اکتوبر پر 8 نیټه له بنګله دیش سره وي. د افغان ښځو آنلاین بهیر پرون یکشنبه د مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکوال نصیر احمد احمدي د دویم تلین په مناسبت د هغه د ادبي خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې میشتو لیکوالو ښځو د نصیر احمد احمدي پر ژوند او آثارو خپلې مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدي د 2021 میلادي کال د جولای پر 10 د کورونا ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات سو. د افغان ښځو آنلاین بهیر د غونډې بشپړ راپور به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو دغه راز ویبپاڼې کې وړاندې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې په اوکراین کې باید جګړه پای ته ورسول سي تر څو دغه هیواد وکولی سي د ناټو غړی سي. بایدن دغه څرګندونې له امریکایي CNN ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه کړي. بایدن ویلي اوکراین په اوس وخت کې په جګړه کې دی او زیاته کړه که څه هم دا به وختي وي چې اوکراین د ناټو غړی سي، خو متحده ایالات او په ناټو کې متحدان یې کیف ته د هغو وسلو ورکولو ته دوام ورکوي چې د روسیې د بېدلیله یرغل په وړاندې ورته د دفاع لپاره اړتیا لري. ټاکل سوی د امریکا ولسمشر روانه اونۍ د لیتوانیا پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. سپینی مانی پرون یکشنبه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې هیله مند دی سویډن ډېر ژر د ناټو غړی سي. ترکیه د هنګری ترڅنګ په ناټو کې د سویډن له غړیتوب سره مخالفت کړی دی. د ترکیې ولسمشر مانی ویلي چې اردوغان په دې ټلیفوني مکالمه کې په سویډن کې د ټوریزم ضد قانون ته په اشاره خپل امریکایي سیال ته ویلي چې سویډن پر سم لوري ګامونه اخیستي، خو په وینا یې دغه ګامونه د سویډن په خاوره کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د پلویانو مظاهرو ته د اجازه ورکولو له کبله ګټور نه و. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په وینا اردوغان او بایډن موافقه وکړه چې د ناټو د روانې سرمشریزي پر مهال په مخامخ کتنې کې پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. ټاکل سوی د ناټو دغه سرمشریزه سبا سهشنبه او چهارشنبه د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې جوړه سي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، سلامونه او نیک هیلې می ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډراما اورېدلې اوسي. هر کور زوړ یا نوی، غټ یا وړوکی، ښکلی یا بدرنګه پخلنځی لري. دا ځکه چې پخلنځی د کور د زړه حیثیت لري. دې ته ورته زموږ او ستاسو روغتیا او سلامتیا د کور پخلنځي سره تړلې ده. ځکه خو د پخلنځي پاکي او صفایي ډیره مهمه ده. پکار ته چې د خپل کور پخلنځي تل له کثافاتو، حشراتو او مکروبونو څخه پاک وساتو. د هیلو وړانګه ډرامې په راتلونکو برخو کې به تاسو درنو ته د پخلنځي په هکله غوره سلامشورې درکړو. پاک پخلنځي، پاک خواړه او روغ صحت سره تړلې دي.
وایم سنگینه کور دل غلر ډکشه، دا دوه رقمه غنم دی ولی راوړي.
پاسل کې باید زمونږ په وړو کې سبو سم ګټوي ترڅو زر حسم شي. له دی واجن تور غنم سپین سره یو ځای ګډو او له خوړلو یې خوند اخلو.
په هیګم دا کارونه شبنم خزه ته کوي چې ماشوم لري. خدای زه به خبره خواندم چې د خزه روغتیا ته پامونه که او د بی غوري نه ماشوم را شو.
خدای دی وبخي، دا خبرم دا او د دې ترڅنګ زمونږ ټولو ته هم ګټه لري. باید خپل روغتیا ته مو پام وي.
وایم کور دې زمام له غلې ډک شي. ما تا ګوره چې ژرنده ګړه یم او لا تر اوسه په دېنه مزونه نه پوهېدم.
دا د ښه شو چې خبر شوې.
خو اوس به د سنگین جان د غنمو هم وخورم او ښه به یې ورته وړکم چې د ډوډۍ خوراک خوند ورکړي.
وایې ملا دې راته لره.
ښه نو تاسو کینې خپلې قیصې وکړئ، زه درنه لاړم.
چیرته روان شوې خوشحاله کا؟
و ګورم چې د خاک انداز کاریګر راغلی او کنه، بیخي ناوخته شو.
ظالمان که خوشاله کا خپل کور جوړ کړی وای، دومره موده کې به وختي اخلاص وو. خاک انداز نشه بیخي قصر شه.
بی غوري زمونږ د ټولو ده، کنه یو اشاره چاره ده، یو هفته کې خلاصيږي.
آی کور دې د سبوزدار غنمو نه ډک شه. مو که دومره تکړه وای اوس به د خوشحال خیلو کلی په خار بدل شوی وای.
دا سمه وای چنار ګله، نام خدا خلق ډیر تیار دی، اڅه وکینو خپل ژوند او کارم لري.
وایم کور دی لغه لډکشه، تمولا جب زورا ور سړی ام په میخ وای ام په نال وای بی غوري کو او بیا وای چې کار لرو.
پلا جنا ماتم دوخان زی کتابونه واخله چې سبقونه پیل کم، ګنی ډیر به روسته پاتشم.
ریختیا وای لوری، مگر زمونږ په شاخوا کې څو ځای نشته. آن د ولسوالۍ بازار نه بم تیریږي چې بیا خوانځي ته رسیږي.
نو بیا څه کوي؟ پرېږدې چې لور مې د پوهې او نابغتوب سره بې سواده پاتې شي.
ما چیرته ویلې دي چې زه لاړ نه شي؟ خو باید یو لار او چار ورته پیدا کړو. یوازې زمونږ لور خو نه ده، د مولوي صاحب لور او د نورو کلیوالو لورګان هم دي.
ټول به یو ځای لاړ شو.
یوازې تګ مو نه دی، باد او رخت د لارې یخنۍ او ګرمۍ هم ده. بیا امنیتی خو پر ځای پرېږده چې یو نیم کله په مخ کې راځي.
ولې؟
مقصد مې نااهله او مزاحم خلک، ماشوم ځورونکي واغه کسان چې د نجونو ښوونځي تک سره جوړ نه دي او همداسې نور په زرهاو نورې خبرې او دلیلونه شته دي.
ستړی مشې سنگین لالا،
سلام ټولو ته. جوړه وسې ملالی جانې.
وعلیکم. شبنم دې څه کړه؟
ویدا شوې وه، غاک مې ونه کړ، آرام مې پریښوده.
ښه دې وکړه سنګینه زویه، پرېږده چې منظم استراحت وکړي، ډېر ورته ښه دی.
لالا، ما وی چې له خیره راته د ښوونځي کتابونه راوړې چې ویل ولم.
د ملالۍ پلاره، ګوري چې خپل عریضه یې ورور ته وړاندې کړه.
د هوښیار بني آدم نه جار شم. رښتیا سنګینه زویه، همدا اوس د ملالۍ د ښوونځي په اړه مو خبرې کولې.
هو، باید غم یې وخورو.
څه رقم؟
ټول هغه کورنۍ چې ښوونځي والا اولاد لري، لاس دې یو کړي او د استاد فیروز موټر دې په کرایه کړي، تر څو نجونې یوسي او راوړي.
سنګینه زویه، څوک پیسې لري او څوک نه لري؟
هغه څوک چې د ټولو نه ډېرې پیسې لري، د ناتوانو برخه دې هم ورکړي، هر اقل ثواب خو یې کېږي.
زوی جانه، دا ستا د ښه نیت نه ده، خو څوک دا کار نه کوي.
مور دې رښتیا وایي زویه.
تاسو خپل فکرونه وکړئ، که مجبوره شم په پښو ښوونځي ته ځم، خو د کور په کونج کې نه کښېنم. پوهېږي چې زه راتلونکي ته مې په زرا ویلي لرم.
ویلې دا خو ژاړي.
اوهو ملالۍ لورې، مه ژاړه نو. ولې ولې د پلار جګر خونه کوې؟
غلې شه ګرانې خورکۍ، هیڅ نه شو، یو باسکیل اخلم او تا وړم او راوړم. غلې شه نو، مه ژاړه غلې.
د یو دوه د درې
غلطی مه کوه ګوره همته مصیبت، لا تر اوسه درې نه دي پوره شوي. او په دې کار کې غواړي چې را باندې چل ووهي.
یار د څلور مونږ خو بیر دي ویلو ته پرېږده چې درته مې وسپارلې، بیا زر ځله حساب کا.
رښتیا وایي، اصلي خبره ستا هو ده. ښه 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 ده.
دغه دی دی پنځه چیشي پنځه سوه ه در واخله.
راکه وایم، الله دې راکړي خیر. ته راکه یو دی. اوه واله که همته مصیبت ها، وګوره دغه وګوره دغه سنډیش کېدلې ده. دا وخت وخت
سم دی وروره، ډېر وکسترګي ته مه کوه.
ګوره همته مصیبت، زما کولنګي چرګو باید ستا نوټونه هم ای نیوی نیوی وی. او داسې کاغذ پیچ لکه چاړه سړی ګوته پرې کړي. دغه څه
زلاله، ستا کولنګي چرګم چندانې نه و، لوڅه غاړه وه چې څنګه دې چرګو هماغه سیم پیسې درکړي. در واخله.
وایم کور دې لغلې ډک شه. رښتیا وایي نو، خبره ډیره موک دوا د همت نه چې هم دومره هم لاس ته راغلې، معجزه ده.
غلی شه، همت هر څه کوي خو د خلکو مال نه خوري.
ته هم پوهېږې وزم چې همت څومره نور کمال نه لري. او ښه ده، زه خیر بیسې.
ښه شو چې دا معامله مو په خیر خلاصه شوه.
صبر صبر، چیرته چوتار خانه؟
ولې بیا څه خبره شوه؟
ځان مه تېروه.
د څه نه؟
د سپینو زرو کړی څه شوې؟ هغه څه
کومې د سپینو کړی؟ ما سپین مین نه دلی دلی. خبر چې ته څه شې وای؟
ګوره ماته مصیبته، ما سره چل مه کوه. لومړی ځل مې درته وویلې چې کړه یې غوښتل کم، اوس هم درته وایم. او ځان مه تېروه.
نه پوهېږم چې څه اوتې باوتې وای. هغه د چرګ دی و تاوان مې درکو، خو کړه یې مړی مې نه دلی دلی او نه پیژنم چې څه رنگ دی.
وا وا، کور دې لګلې ډاک شه، اوس ښه شو. مصیبت بیخی کڑای نه پیژنی.
د چنار پانه یا گل، شاید د چنار چنجای ووسی. ستای زمنګ په کار کې غرض نشته. د زانه د ترو مچ مچ وړوا چې بیا د خپه کومه.
هاو سلا وکا، هاو سلا، خبره تر دې ځای راغله. لګي پاتې دي، ولې ځان جګر خونه کوي؟ چنار ګلا، ته غرض ملاره، پریده چې په خپل حل کړي.
نه خوشاله کا، چنار ګل زما یار دی، باید دې چې زما پلوی وکي.
وایم کور مو لګلې ډاکشا، زه د حق پلوی کوم. تر کومه ځایه چې ما د عاشق چر کتلی و، دا دوه ګناهګار سترګې مې په سپینو کډیو لګېدلې وې. نور نو زم نه پوهېږم.
وایم چې خدای دې اجر درکړي. او ای ماته مصیبته، ته پوهېږې چې چرګ هغومره ارزښت نه درلوده، خو د سپینو کړی عین د غور نیکنه مې میراث راته پاتې و. که قیمت یې وای نرخ پرې نه شي ښودلی. او ما ته یو دنیا ارزښت درلوده.
اوس نه ښه شو، لکه چې کوزه د لیم خرچه شوه.
زه کوزې موزې سره کار نه لرم، همدا اوس چرګ مې هم ډېر خفه کړی نه یم، خو زړه مې د سپینو کړی پسې نږدې ده چې وچوي.
لا حول ولا. وایم خدای دې زاره ترقه که، شکر دې وباسه چې د چرګ تاوان مې درکو. نورو د سپینو کړو خبرې راته مه کوه، نه مې لیدلی او نه تاوان درکوم. لاز تر لندن خلاص، زه چار چرته ځي.
دغه دی اوس ښه شو، خو خدای چې پلار نه ډول غاړه ته واچوم کنه، ټول کړی در باندې خپروم. د ځمکې وي که د اسمان نه وي، د سپینې کړی در نه اغوستونکی یم.
رښتیا یې ویلي، که دواړه خواوې جاهلان وي نو که زنځیر وي شلوي.
امی جانا چیرته منډې وهې؟ نه چې چا د مخه کړې؟
دا خو سنگین دی. سلام علیکم سنگین وروره. نه والا، بس پریکړه مې وکړه چې پس له دې نه د غره ختو ورزش وکړم. زما په خیال دې نه بل ښه ورزش نه پیدا کیږي.
ستړی مشې، ډیر ښه کوې. د دې ارزښت لري چې زه هم درسره جوګه شم. دا کار دې زه هم والا چې واڅولم.
ټوکې مه کوه سنگینه.
نه والا، جدي وایم امی جانه، که یقین دې نه راځي همدا اوس درسره روانېږم.
اوس ښه شو، خوشحاله دې کړم. نو بیا درځه چې ځو.
راځه نه امیده. ته وګوره دې آزاده طبیعت ته، دا فضا چې د ښار دوړو او خاورو نه هیڅ اثر نشته. مونږ څومره بې خبر یو، ولې خپل روغتیا دپاره ترې ګټه نه اخلو؟
سمه خبره کوې سنگینه. پوهیږې چې د غر ختل مې ډېر فکر نه پس خوښ کړو. لومړی دا چې موږ د غریز کلي هلکان یو، دویم دا چې خرڅ او مصرف نه لري، یوازې د غره نه نور ځای نه غواړي. نو بیا دې نه نور څه ښه دي؟
زما په خیال نور هم باید وهڅوو. په ځانګړې توګه مشران خو دې ورزش ته ډېره اړتیا لري.
رښتیا وایې، موږ باید د مخې دا کار کړی وای.
خیر دی امی جانه، وای چې ما هر وخت له اوبو ونیسه تازه دی.
هو دغه ده، د غره لمنې ته ورسېدو، لږ به دمه وکړو بیا به ورشو.
رښتیا وای امی جانه، لومړی یو وړه ساه نیسو، بیا به له هغه وروسته ورشو.
سمه ده. رښتیا ورینداره څنګه ده؟ پام دې خو ورته دی نو.
هو ښه ده، خو محسوسوم چې باید ملالۍ ته مې هم باید پام وي.
هوښیار او حساس خلک لا پام او ښه چلند ته اړتیا لري.
د شپې د خپل ښوونځي تاک ته یې پام و چې نوي کال ته باید ولاړه شي.
لا یو کال یې ضایع شوی، بې ځایه خو تشویش نه کوي. بیا لایقه نجلۍ ده، باید ورته ډېر پام ونیسي او د زده کړې زمینه ورته جوړه کړي.
خو د ښوونځي ستونزه زموږ او ستاسو کلي کې عمومي ده، باید ارومرو یو بنسټیز فکر دې مسالې ته وکړو.
ارومرو خیر دی وي، اوس خو به ختلو ته دوام ورکړو چې ځان مو یخ نه شي.
سمه ده امی جانه، درځه هله.
دادا راغلم. سلام ترور جانې، ته یې وبخښې.
وعلیکم سلام لورې، ښه ویده شوې وې که نه؟ او که ما ویښه کړې؟
نه نه، وخته ویښه شوې وم، خو له یاده مې لاړه چې د کوټې ور پرانیزم. وبخښې.
نه لورې، ښه کوي چې د خوب وخت کې تړې، باید په آرامۍ سره ویده شي.
دادا دلته کښېنه ترور جانې، دې خوا ته
ژوندی اوسې، دلته په مځکه کښېنم. مخکې چې ویده وې له سنگین سره وغږېدم او ته مې ویل چې شبنم باید ښه استراحت وکړي.
زه نیکبخته یم چې ستاسو کور ته راغلې. د ټولو ماته پام دی سنگین جان سره.
جار دې شم لورې، خبره دا ده ښه دی چې ویده شې، فکر دې ارامه کړې، استراحت درته ضروري دی. هغه پخوا وختونو چې یو کمبخت ښځې به ټول کور سنبالو، بیا هغه هم د خوښ یو خسر کور، خپل لیورونه به یې هم سنبالول.
د خلکو فکر ورځ په ورځ روښانه کیږي. د همدې لپاره سبق او زده کړه هر چاته مهمه ده. خلک زده کوي چې صدقه خپل ژوند مخکې ویسي. ډېر مې زړه غواړي چې هغه ښځو ته چې کلینیک ته نه ځي ووایم تر څو په دې کارونو عمل وکړي.
باید وی وایې، هم خرما دی او هم ثواب.
هم دا کار به وکړم.
دغه دې روجې مبارک میاشتې کې هم سپاتې نه دي، خدای تعالی دې ټولو ته همت ورکړي چې د دې مبارک میاش عبادتونه په خطو غتر سره کړی.
آمین.
رښتیا وای مولوی صاحب، خو ما ته یو پښتنه پیدا شوه. دغه شرعي حکم د حاجی شیرین په برخه کې کروجه وخري څه دی مولوی صاحب؟
تو بس ته له لاسه، ولی یوازې حاجی شیرین وای؟ پوهیږي چې عین شبنم د سنگین میرمن هم د شمیر کې راځي.
هو هغه امیدواره ده، ماشومې په ناس ده.
هو که ډاکټر ورته درمل ورکړي او یا ورته ووایي چې ماشوم ته یې روژه نیول نقصان رسوي، مجبوره ده چې خوړلې روژې پس له ماشوم راوړلو نه ونیسي. د ټولو ناروغانو او ضعیفانو چې پورته عمر ولري او ځاني خطر امکانات هغوی ته دي، همدا شرعي حکم ورکړل شوی دی. هر یو یې کولی شي چې خوړلې روژې په مناسب ورځ بیا ونیسي،
او کسوک دروجی د نیولو توان نه لري نو بیا دی فدیه ورکړي.
یا الله قربان دشم، ته څومره مهربانه.
بشک
یار مولوی صاحب، ته هر کال تور غنم د ورندار په خاطر وړکې، دغه د اوس دم بوجه په شار اوړل، خبر به در کړو چې مراسه ته مې چنارګل در لګلای و.
خیر ده، دا کارونه ما ته هم خدي، غړي می فعال وي او جوړ وسم. خیر یو سه.
نه مولوی صاحب، ته زموږ د کلی سرمایه یې، تا ته خدمت عبادت دی، الله جل جلاله با زموږ نه خوشاله شي.
استغفر الله، زس کارایم اوس چې ستاسو مولا شویم، په دې معنا نه ده چې زما ټول کارونه هم تر سره کړی.
مولوی صاحب، ستاسو عمر ډیر ده، د سپینې ګیرې په خاطر موږ تاسو سره باید مرسته وکړو، نورې ښېګڼې خو مو پر ځای پرېږده.
فرزانه خورې، ماینه خو خلاصه شوه، اوس نو د ستاسو د ښو مشورو انتظار کوم.
شبنم رښتیا وایي، او دا تاسو په خپله پوهیږئ چې هر مور او پلار خپل لومړي ماشوم کې لږه تجربه لري، تر څو چې ورو ورو زده کوي چې څرنګه اولاد لوی کړي.
لویانو رښتیا ویلي چې یو ماشوم لویول د یو خار جوړولو نه ګران کار دی. د ټولو مشورو سره چې در به یې کړم، دا ټکي له یاده مه باسئ چې مهمه خبره د امیدوارې مور روحي او رواني روغتیا ده. هر عمرو یوه امیدواره ښځه په لومړي قدم کې آرامه روح او روان ولري او خوشحاله ژوند وکړي. له هغې د یوې امیدوارې ښځې د خوراک طریقه ده چې د یوې عادي ښځې دوه برابره خوراک کوي، خو زر زر او کم کم. او ته پخپله شبنم خورې، باید میوه او سبزیجات زیات وخورې.
رښتیا فرزانه خورې، ما خوځېدو ته نه پرېږدي، بېخي ستړی کېږم، پرله پسې آرام او آرام.
باید فعالیت ولري، هر ورځ لږ ورزش ماشوم ته د ګټه رسوي. مقصد درون بر مه اوچتوه او سخت کارونه مه کوه.
سنگین جانا، وا دې ورېدل؟
ما خو نو څه نه دي ویلي شبنم، مور جانا مې ډېر درته پام نیسي او خوځېدو ته نه پرېږدي.
سنگینه وروره، ته په خپله د ډاکټر صاحب له قوله ترور ته مې ووایه چې ګرځېدل او ورزش لږ او اسانه کارونه امیدوارې ښځې ته ډېره ګټه لري.
په سترګو فرزانې خورې.
د شپې په دې وخت کې څوک دی چې دغسې زنګونه وایي؟ بېخي غلی کېدل نه لري. ته ودرېږه چې پورته یې کړم. هلو، څوک یې؟
سلام علیکم دادا جانه، زه یم زوی دی، شیرزمان.
څوک؟ شیرزمان یې؟ او دادا د جرجی، څه حال لري زویه؟
شکر دی دادا جانه. ادې مې څنګه ده دادا جانه؟
ته وګوره دادا، پیسې زه در باندې مصرفوم، پام دې ادې خواته ده.
نه دادا جانه، تمره ته ګرانی.
دادا دې در نظر کی، پوهیږم مقصد ټوکه مې در سره وکړه. ښه ورکه که خبره د دې نه وکړه چې درس او سبق سره څنګه یې؟
خیمه والا، آخری کال مې دی، نور خلاصېږم.
ښه، نور څه پاتې نه دي، یو کال بل هم درته صبر کوو، بیا نو راشه چې له خیر سره کور او ژوند جوړ کې.
نه دادا جانه، باید موثری مې واخلم.
ولکه وایم، څومره وخت نور به د دادا او ادې نه لرې اوسې؟ ورپسې خپه شوی نه یې؟ ته څه رقم اولاد یې؟
خپه شوی یم، څنګه نه یم خپه، په همدې خاطر څو ورځې اختر نه د مخه راځم له خیره.
ښه رښتیا وایې؟ وایم زر ځلې راځه. ښه شو چې ودې ویل چې ادې ته دې هم سترګې روښنايي ورکړم زویه.
رښتیا ادې مې چېرته ده؟
ترور کره تللې ده.
زما سلامونه ورته ورسوه، او دا چې ستا غږ مې واورېده ډېر خوشحاله شوم.
زه هم خوشحاله شوم زویه. نو بیا راتلو ته دې د استاد فیروز موټر راولم، پوه شوې او که نه؟
نه موټر ته ضرورت نشته دادا جانه.
څنګه ضرورت نه دی زویه؟ ته څه وایې؟ عین وایم، هغه شکلا خو پېژنې؟ هغه شکلا د ډول موله سره روانم، اخر د ملک اصغر خان یزبین زوی، پوه شوې او که نه؟ اورې؟ هلو، بله اورې که نه زویه؟ لکه چې قطه شو. ته ودره چې د استاد پیروز ته زنګ ووهم چې له خیره سره د هغه دی پیدا مې کړه. استاد پیروز په خپله دی. استاد فیروز اورې؟ زه یم استاد فیروز، ملک اصغر خان یم، اورې؟
مور جانې، شبنم خورې، غنچه گل ماما راغی. زما په خیال چې زموږ سودا یې راوړې ده.
خور دې جارشه، زما نه خو ملالی جانه ډېره خوشحاله ده.
پا
پختنه مکوا هر کله وای وراره می یو شان تور ته بی سبدی کی چې پختنه مکوا
ستړی مشه غنچاګل ماما
سلامته اوسه جوړه اوسه
ستړی مشه غنچاګل اورورا
سلامته اوسه شبنم خوري
کومه سودا چې نوې می درته ویلی وو راولې دیدی
څنګه نه کومل چې تاسو لیکلو دانا دانا په دکاندار ملوسته او هغه ځای می دی
وی جان څه ښایسته چمبیره وړې دي
دا دې دغه په سر پورا دی ګوري پوته کې سوري نه لري
دا غځه ته خو چمبم وغلی شي
د دنیا کوم کار دی چې زه بلار نه یم الله خیره د دلاور خان مسه پیدا شي جدا شکلات نشته زه په خپله ته خوشاله چمبا وهم
پام کوه چې شکلات خبرې نه خبر نشي کنه نور به دې کلی کیم پرې نګدي پویږي هغه او ځان نعمت مصیبت سره وهي
بے غم اوسه د دلاور خان کړي ما سره ځان وهل نشي هغه که زور لري زه ژبه لرم ژبه داسې ملامت کوم چې په خپله رانه بخشش غواړي
مور جانې دا چمبا واخله وګوره څومره ښایسته ده غواړم د خپل وراره د زیږیدو په ورځ ښه چمبا ووهم چې بیا ونه وایې ترور مې زما په پیدا کېدو خوشحاله نه وه
ستا د مینې کنډوسي کې نجار شوم ته ودرېږه چې غنچګل زموږ سودا راوخي
دغه دی جرنګانه هم ورته واخله
ماشوم په خپله سم جرنګانه دی لا تر اوسه د دې لوبو سامان اخیستو ته وخت شته
قربانې شم د خپلې ترور جرنګانه
زه ساعت ساعت به م خطیر شي داسې جرنګانه به مناسب کې شي چې ټوله شپه به مو خوب ته نه پرېږدي دا دې خورې دا د ماشومانو ته هرې رنګه جامې اوس خو هلکو نجلۍ معلوم نه دي ما ګلدار او رنګه واخیستلې
ښه دې کړې خیر اوسې
دغه دی دا م سپین او نرم سان چې ویلي مو ول د ماشوم اوږې او ټټر دپاره چې تړی یې تر څو چې توقاګ نه شي
توقاګ څه شی دی مورې
هغه خلک چې تا غوندې کولی نه شي ماشوم سم په غېږ کې واخلي خوراکۍ توقاګ کېږي مخکې له دې چې توقاګ شي باید غم یې وخورو
ولې نه وایې چې څه په غېږ کې وانخلم
مه خفه کېږه ګرانې زما هم نه دي زده زما هم لومړۍ تجربه ده زه ماشوم اخیستلی نه شم
والکانو څه مو وکړل تیار شوی
زه خو تیار یم همدا د ژرندې زړه کالی مې اغوندم او بس
نه نو زړه دې شه د واده کالی واغوندې یا او د جمعه خاګل تلار شي
یار کور دې لغلې ډک شه عاشقه ولی خلک زورې اسې و خبره ول خلې مې وته بس تیار ناشته چې په خلکو گزارونه وکې او خبره مردار کی
او رښتیا بوس زمال ویلې نه واخلې او په خره بار کې هر څو پیرې چې شوي وېسې
داسه خو زموږ ټول اوراز د بوسو په وړلو کې تیریږي
دا ده بیا د بیا خپل خبره وکړه کوم لارې درته کرای نه کو ها کڅنګه
لا حول ولا توبه ساده لاسا شوکا ولې مې پاره خبره کې کار لري
خیر دی هر څو پیرې چې شوي خرم تیار شته د ثواب کار دی چې هڅومره ډیر کار وکي پاک خدای تاسو ته ډیر اجر درکوي
سلام سلام ټول ته سلامونه
وعليكم السلام
ستړی مشه خیالي
ژوندای اوسه سردار اکا
وایم کور دې لغلې ډک شه خیالي ګنا لاس کې دې څه شی دي چې ځان ساده دی راوړي
ډوډۍ ده دا مې مور تیار کړه ویلې چې شوکولا او چنارګل له نورو سره د جمعه د کاګل په اشاره خته دي ویلې چې زم غواړم په ثواب کې شریک شم دا زموږ له خوا یو څه
تیر دې خواکه چې زه وګورم څه راوړي
سپوختنه کوي اوس خدای خیر ورکی هر شی چې دی روسه به وګوره سړی به خیشر مې پختای
یاره هم خوشی خبری مکوي که خبری په پیسو وای دا دواړه به قرضدار وای
کې دې چې خبره په پیسو نه دی قانونو د دواړو لټوکو ټاکالو به برخښوي وای
هاي خیر وسل دې خبره سره دی کته نه وای موږ د سردار اکا د خبرو نه خلاصېدو
مو خو تیار یو لاړ به شو چې نا وخت نه شي زموږ راس خو ټوله دلته تیر شو
چنار ګلا تاول ډوډۍ ورسوا زخر اخلم بوس په بارام او دروړم
وایم کور دې لګلې ډاکشه خل تا سره بلد نه دی نشی چې لغته دروازه ای او غي دنیا ته دی ولېږي امداسه دواړه زو او ډوډۍ لزان سره وړو
اے ډېر جنجال مکوي زه خپل ډوډۍ جمعه ته رسوم او مولوی صاحب ته ورسپارم
وایم کور دې لګلې ډاکشه بالکل سمدا ورزه د خیره
خانو چنارګوله درزه چې لار سو اسه ورستیریږي
ورزه د خیره
درنو دوستانو تاسو با اوریدلی وی چې ملالۍ تل خپلو همزولو سره لوبې کوي او لوبو ته ډیره خوشاله وي. لوبې د ماشومانو جسمی توازن او همغږي کې مرسته کوي. وزن لرونکي لغاتونه یا کلمې په بیلابیلو شکلونو ویل د ماشومانو ژبه پیاوړې کوي او د تلفظ او خبرو پر مهال ورسره مرسته کوي. په لوبو کې وار او ونډه اخیستل په ماشومانو کې له نورو سره د اړیکو ټینګولو مهم مهارتونه ورزده کوي. په دې معنا چې په لوبو کې نوبات یا وار او ګډون ماشومانو ته سلوک او قانون ورزده کوي او په دې هم پوهیږي چې له خپلو همزولو سره څه ډول سلوک وکړي. لوبې هغه غوره لاره ده چې ماشومان یې په مرسته کولی شي چې خپل احساسات له نورو سره شریک کړي. د لوبو په مرسته د ماشومانو پوهه او سلوک وده کوي او ماشومانو کې نوښت پیدا کوي. نو تل هڅه وکړئ چې خپلو ماشومانو ته د لوبو زمینه برابره کړئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکو و پیژنې لنوم او ځخ سره شاید آشنا و وسی ل د مغشت دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن تچیر ما د نواپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پات شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دوکانداري کوله او بلاخره دغه باګرامي او پلی خمري او دغه ټوټه چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سرته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په دیار لسوه او یو پنځوسم کال کې او بیا عملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د دیار لسوه اووه پنځوس کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په اته پنځوس کې د آریانا د مطبع رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې به زه په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الامین د طرفه نه زنداني شومه او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو بیا د روسان چې رال زه را ووتلم.
الکوزی سے بلدی تصور کو رتا و شو تا سی ول سوال شوی پاغه وخت کې معمول دا اوسه ټوک پګون کیو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسو هم پګون کی وی
بله او بدون د شک چې زه پاغه وخت کې چې په مکتب کې ما د بازي انقلابی کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه پاره شو په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې پاغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیستو نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شو به زه عمل ته ومه چون به ولایتي کمیټه جوړ شول په ولایتي کمیټه کې هم زومه په ولایتي کمیټه کې به نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې ومه تقریبا به وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه ولایت مې هم کړی دی د ترنی په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دو نیم کاله په مابس کې ومه
په کودتا کې مو برخه درلوده
نه تاسو سبا او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و پاغه مرکزی کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه پاغه وخت کې نیاز محمد مومند او هنر غیرت او داسما ملګری امیر صاحب کاروالو د دوی سره لک شانتي نږدې ومه نو زم اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیرې نظر محمد او اریانو داس ډیر خلک بندیان شو نو زم د یو ملکی زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې ومه او بل اخر از هم بند شولم
بیا تر کله بند
یم تر اسلامي انقلاب تر مجددي سي تر اتګه پور
امه دورې په ارتباط راتو وست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا د داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل او داسې یو مشکل راغی بل اخره هغه داخلي تضاد دومره هم تورسید چې نور محمد ترکی په خپل باندې بالغ کې خستل شو او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاری ورته و هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم روسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډیر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه زمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډیر ښه ژوند و زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډیر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دی کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضی مذهبي مسایل او دینی مسایل سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلک تعقیب نکی او ناکام شي
بل تجارت تم بیا کله مخکړه
او تجارت چکل از دیر لسویو یا کال کی پر اخلاص شوم بل اخر مجاهدینو داخلی جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دی خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید اما غ په خانه جواز او خبرې را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې 50 زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې به هم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه. هرې پوستې ته چې به تللو بس هلته به هم پیسې ورکولې. نو ډېر زیات سخت و خو بله لار نه وه. بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول. کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو، یو څه دغه شو. بیا زه ایرات ته لاړم، هلته مې دفتر شو او په ایرات کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو. نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایرات کې زمونږ کاروبار و، مالونه هم راتلل او اکثر هم بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتلل، په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد، گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرترکوي، هغه خبره نشته. هغه خو ډېر لوی تجار دی، خدای دې لري، او زمونږ د ننګرهار دی، زارګوز کوچی دی. زه په قام الکوزی یم، سرکاڼه یم، په مونږ الکوزي یو ولسوالي هم ده د سرکاڼو. نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار، مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو. دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي، بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته. هلته مې یو دوه کاله تیر کړه. نو دغه اقتصادي فکر مې درلود، اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسائل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل، نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم، خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې. نو تجارانو داسې فیصله وکړله، دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو. بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم. نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و، ښه و، ژوند هم داسې نورمال تیر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل، د یوغوی اقتصاد بل ډول و، او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د یوغوی د نظریو خلاف دی، یعنی آزاد تجارت، آزاد بازار، اوس کومې نتیجې ته رسېدلي یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولوستو واقعا دی کې هغې ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولوستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع. خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو، اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی، چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرځن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو او نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي. گرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنګ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوزی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات و، اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمونږ امنیت و، ډېر زیات امنیت هم نه درلود. تجارانو د خپل حتی بعضي بانکونو د خپل عوایدو 15% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لسنه تر شل پیسه د پوری د دوی اوایت د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده او د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، ښه یو خارجیان راغلل، کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوه. نو دغه تجاران ډیر زورول، موږ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وی، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې و، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې و همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې. اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي و، فساد هم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل. نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو. نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه، دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي. د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغې سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې هېڅ شک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي. نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره، کله بیرته خپلې سیمې ته تللي یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې موږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی. نو موږ د کونړ په ولایت کې ډیره ښه ولسوالي، د سیند په غاړه او ډیره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، موږ ډیر ښه ښایسته غرونه درلودل. او موږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، موږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو، د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډیره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډیره وه. موږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به موږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به موږ ډیر زیات خوشحاله و، زموږ هم صنفیان، زموږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زموږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډیر ښه چمن و، ډیر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، موږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډیر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم. تقریبا ما ته امبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله. اما موږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و، نو خوشحالي ډیره وه. بیا زموږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډیر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډیر نازولی وم او ده را باندې ډیر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډیره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټه وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای دیر لسوه، او موږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو. ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې وو، ولاړو لاسونه جکړل او موږ هم ولیدو. موږ ډیر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډیر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډیر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و. داود خان بیا زموږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و. هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډیر څه بل رقم وخت و، ډیر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. موږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډیره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما و، ډیر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې وو د دې خلکو په منځ کې هم ډیر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته موږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زموږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به موږ لوبې کولې. نو هغه ډیره ښه دوره وه او تیره شوله. اوسنی نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما موږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون د شکه خلکو جالې تړلې په سیندونو باندې، بیروبار و، ښځې نر مکتبونه راوتل، بیرغونه و، او سپینګیری مشران اتڼې کولې، او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت و. او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنۍ ولسوالۍ ده، د هغه ځای نه به را په قرار کېدو، یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډونو ته، نوابات، او همدارنګه بیا به چغسری ته، چغسری نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و، او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و، ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري؟
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه، د راکړې ورکړې نه، د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي، جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تېر شه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډیر جدي چې خراب شیان وانخلي، تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډیر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه هم ځي او دغه هم ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي ظرفیت به راځي کاریابی به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي په ښه کار باندې وشي الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګر چې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی زلږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته اوزګار نه وم په اتاق تجارت کې یعنی تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم د هغې نه بیر حال اتاق تجارت صنایع ته دلته سرپرست وم او معاون وم تجارتي معاون وم او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوند راکوو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي د سکتور خصوصي آواز دی دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی یو دلته دوکان دی کاروبار کوو هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی ښه کار دی اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي داسې هم نه ده کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شه فرزن همدغه تېر کال یو کارټن غوړي په یو دېرشو اوس په نورلس دي خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرشو. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
الکوزی صاحب که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب که کومه بله خاطره هم لرې؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب دیموکراتیک خلق د دې دپاره چې دته وښیي چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوي دي خوانیانو دا کار کړی دا کار کړی دا کار کړی یو بیانیه یې لیکلې وه. نو په هغه بیانیه باید دته چا ویلې وې خو لغمان کې هم نه وه ویل شوي په ننګرهار کې هم په کونړ کې داسې برابره شوله چې ده د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو ترمې م راسو دا نور خانانو مو مخې ته شومه دغه بیانیه مې ولوستله ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې او د ده نه دفاع هم شوی وه او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلی وو د نو په هغه وخت کې د نو آباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې. نو هغه شانتې روحیې م لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري افغاني فکر ولري د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژنې داسې. نو حاجي محمد سمکنی والي و دوی لاړ ولایت ته بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دې ستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې وی. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم بیا یې هلته ودرولم د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و ظاهر خان هم ښه سړی و هغه ښه دوره وه زمونږ دپاره مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه وشوه یا د چا نه اشتباه وشوله مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډیره زیاته مننه کور ودان علی کوزه صاحب.
بس نو تیره شوله اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.